په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کلهای کوم په پایل کې لاند خبرونه. د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 3,000 تن له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو نویو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو سلوته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورسپانې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړي چې خپل ملګری عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویل شوی، خو عبدالله له اتو میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په لسمه د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 9 میلیون ډالرو نور پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویندوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 9,900,000 ډالرو ته رسیږي. ښاغلی مومند دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو، د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمني ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پات شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعالې نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحنی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوال و عادي الوتنو ته چمتو شي او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د دریو هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلن له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی په چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي. پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیرنۍ غونډه جوړه کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بي ساري بللې او ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوې نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د شتو د حقوقو بیلابیلو ټولنو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان شتو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شتو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخښنې نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمیر نور ټولنو د غوښتنه په ویلي کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شتو بحران ته د ثواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 ټولنو سره په ګډه یو لیک واستاوه، پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې وناسته په افغانستان کې د خزو د حقوقو د وسنی بحران په اړه خبرو ته ځانګړي کړي. د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان واک ته رسیدلې دي، د ځوان په هر برخه کې د ښځو حقونه محدود کړي
دي.
هیدر بار همدارز ویل د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتګ ازادي او نور حقونه لنجونو او شزو اخیستی او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونی پکې لسده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورسته یونه یو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزې باید له سر تر پښو پوری پټي وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونې او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نورو اعتراض کوونکو پر کورونو چاپی وحل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بیترکه کیږي. دوی همدارز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپرې کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستول لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، خزو د حقوقو څلیدل شو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه وزنګړي غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان خزو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ قسمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د خزو د حقوقو له یوې فعالې خاطره صافی سره مرکه کړې ده. هغه ام پی دی اړه په پایل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې تر سره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پات شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وی چې دغه غندنه همره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یو غندنې ترکه چې به موږ تامه هم تری ونه کړو چې د طالبانو غونډې ډله دې پر وضعیت محاکمه وي او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دې پر هغه یغیز پرې باسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملی توګه تر سره شي، پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغه سي چې وضعیت او وس روان دی لغه حالت به ووزي او ګواکې هغه سي غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقوقو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچن او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دي عملی وي، نه د غندنې تر کچې.
روس پرې لکه څنګه چې تاسو وایئ طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوي چې دا هم یو ډول فشار دی چې بل اخر طالبان خپل دریض بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی خیو، هیڅ یو خبره نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیزه هم نشي لرلای، خو که نړیوال فشارونه پر دغه ډلې پاملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه د سره د نړیوال چوی پرته له شکه چې خپل غیزه بلری او هغه سي ګټي چې یا هغه پایلې چې تم ترې کېدای شي او تم درلودای شي نړیواله ټولنه هغه به تر لاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو تر لاسه کولای، نه نړیواله ټولنه تر لاسه کولای شي، واځي پر غندنو او پر ناستو او وختنو، ځکه چې په یو ډول طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغه ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دي عملي وي او دغه ډله دي وځپل شي له بیلابیلو لارو، دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغه ډلې اغیز پرې وسی.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ. آزادی رادیو اورید سهار ته بجی او 12 دقیقې کیدونکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ ټام ویس چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې او چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویس وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویس له هغوی سره هم ویني. نور تفصیل به له اسمت سروان وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس چې د طالبانو د حکومت له یو شپیر مخالفانو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کیږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. شغلې وس په دوشنبه کې دا کتنی ورسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پایل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبري وشوې، خو په خپل ټام وست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لغړیو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال کیام مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه شهر کې د تاجکستان له باندنوي چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اتا د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساسا وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین المللی
په دې کتنه کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزه په باب خبري وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سختري زید او شتوله درکه ډیر اندیشمن دی. د اندیشته وروسته لدی لا ورته ډیر شو چی داعش دلی د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووبشتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویست افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښ لپاره د امریکا او تاجکستان د همکارۍ د زیاتېدا پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي، هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، وهل کیږي او ګواښل کیږي.
اسمت سروان د کابل پرس له پخوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. خاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې و خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ورباندې راوستلی ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبر اعلان آزاد پرېږدي، هغه خبر اعلان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبر اعلان له افغانستان څخه وتلی دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خپه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلی دي، کابونی مې رسنۍ بندي شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه لسی پر نبیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي. یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږي او کدی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي. ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پیری چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کی. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته وایي چې ورور دا خبر نه دي سم که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان ترسره کوي.
د کابل پرس په خوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخبزیتی دونکو فشارونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خطر اعتراض وکړ چې په وینا د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخت رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر اسول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپناه ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تیر کال د اګست له 15 مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل د هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کړی د ځمکني خدمات په حق له د الوتکو د پاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوز سي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکيږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوري وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکيږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوي لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باريږي. بعد دغه الوتکې شاته پوری وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعہ حرکت کوي. دغه ټول چارې جمع د بعضی خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغه ته بورډینګ پاس توزیع کیږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دغه خدماتو پوری اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی د دې کمپنی په ذریعہ ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنی سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي، د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلی کمپنی په ذریعہ شاید تر سره سي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د ولسمي زمیمه په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره سي، او دې لپاره لازمه ماشينري په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پوینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشی کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدله؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې چیرې دغه د مدیریت چارې خدمتونه دوی اخلي نو خپل ځواک به هم هلته ځای په ځای کوي. آیا هدف د ځواکونو دا و کړي امنیتي کسانو یا د هغه مسلکي کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته ارزو کړي د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودی د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لسته تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ وسم کچیر دوی مراجعه وکي او ادامه ورکي پر غټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوی، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د کښته کېدو پورته کېدو نور دزګاوې رادار د لمنځه وړي، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللي وو، لکه تاسو چې مخکې ویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونه، د رادارو سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، آی ایل ایس سیستم، د وی او آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی وو او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضی همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانیو حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرول دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی ته هم امیدوار چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه به هم ډېر ژر فعال کړو د همغه تالش د کمپنۍ په کومک باندې. او یو رادار په قندهار کې دی چې ډېر جزیرو غنیاتو تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به انشاءالله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر، په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې، به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هېواد نه لرو تګ راتګ تک همدارنګ د قطر د هیواد نه ځینی کومکی مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینی کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي، د الوتنې کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته، په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکي وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي انشاءالله. نو ځکه موږ زیات تخنیکي پرسونل د وجې او د یو تعداد راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند د عملیاتي چارو مرستیال غلام جیلاني وفا او دا چې د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته نړیوالو عادي الوتنو ته چمتو کیږي او تر اوسه پورې د کابل د هوایي ډګر او نورو هوایي ډګرونو د چمتو کولو لپاره چارې څومره مخته تللې په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې دي، البته یو دقیقه اوخته ده. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو او اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. له ایران څخه د افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې 3013 له ایران څخه د ولایت شړل شوې دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3600 مجردان او پاتې 348 تنه دي یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران لڅونه یو رئیس خپل خاوري د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. دا هیواد ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال د ایران خاوري ته اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د بیوزلۍ له اوج ته رسیدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورسپانې لیکلي د بیوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي دي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 40,000,000 افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوید مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کلی چې له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو عبدالله له اتو میاشتو نظر بندۍ وروسته د تیر ساور میاشتې په لسمه د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کیږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هېواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90,000,000 نورو پیسو له رسیدو سره د افغانستان بانک وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هېواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900,000,000 ته ورسېده. د افغانستان بانک وین دوی محمد صابر مومن پرون بختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرسته 790,000,000 ته رسیږي. ښاغلی مومن د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو، د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سګنی دوبی کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. له پرونی چهارشنبې څخه د دې ډول ټکټونو پلور پیل شو. په دې ټکټ نه یوازې د جرمني هرې برخې ته سفر کېدای شي، بلکې په ښارونو کې په بسونو، ټرامونو او میټرو یا تر مځکې لاندې ریل ګاډو کې هم سفر کېدای شي. د دې پریکړې له کبله به د جرمني په عمومي ترانسپورټ فشار زیات شو. پرون د دې هېواد د ریل ګاډو شبکې وویل چې تر اوسه پورې 1,000,000 میاشتنی 9 یوروي ټکټونه پلورلي دي. ا ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اوازه اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غراز د اساسي بشري حقوقو
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې راپرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پایل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته پیانو یا کر پیانو څوک ناسی سیو ای سیو ای پتا مر زختم زو لا کما مریضی د شابسی سبا پکما کی بی دی لاندی کړی تر دلی وای تا ته وطن ته وای یو ک ورکته څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مر کی سندای ته مریض کوم ونه خو بیا خو نو ګټ نه لر ډاکټر نو مر ته وای ول لبشو ای واچو ای د مرګ کی مستیرا ورې مزنه څپوک
رانه بیا د خځینر ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي. د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغه ورځې څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینی بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغي پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ور باندې عمل کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداسه هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخواني وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول او اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي دي خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر او یا ډاکټر تلاشي. دا خزې مجبوری دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوايي بوټي ورته ورکي او بل اخر دوی د درد مړ کیږي، دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشي. کوم ډاکټر ته پرې نه دي، بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خارقم بوټي ورته ورکي او بل اخر دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو زدهیي سومه، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایې یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل میډی درد لري، او هغه په کوم مریض کې اخته دی. دا هغه قانون باندې خزینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري کې مریض یو کاغذ ورکړ، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. خزې اغیزی زیدل هم دا سشان ده.
میرمن شریف زیاتوی چی پکلیو او باندو که بیا یو بل ستونزه داوی چی نارینا دی کار لپاره لحی واسخه به هرزی دی تک پر وقت هم سپارختنی که وی چی خزی دی هیت زای آن روختون ده هم نزی.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور بولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایی اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات په هي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځین نورو دلایل لامل لارې خرابې شوی او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسی رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغۍ لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد ورسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی احمد الله سید زاده وای چې د اسلام دین خطوته د درملنې اجازه ورکړی ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
په چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ذاتي راديو درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې ټول بار روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د انساني کرامت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د انساني کرامت حق څه دی او په کومو نړیوالو قوانینو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه ولې او په کومو مواردو کې نقص کیږي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره محترم عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پوه ده. مسباسه په پایل کې خو تاسو ته خره غلاست وایم که دره ته وای چې د انساني کرامت حق یعنی څه.
ډیره زیاته مننه. انسان اشرف المخلوقات ده چې دوی تر ټولو اساسي او ذاتی حق داده چې دا باید کرامت نه انساني کرامت نه برخوردار اوسي. انساني کرامت دلته دی حیثیت، عزت، آبرو، برابری، دی هر نوع ظلم نه دی او تجاوز نه دی مسئولیت او دی نه تبعیض په معنا ده.
په کومو نړیوالو قوانینو یا اسنادو کې د انساني کرامت حق ته اشاره شوی؟
د انساني کرامت حق په نړیوالو اصولو کې، کنوانسیونونو کې، په اعلامیو کې لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په اول او دویمه ماده کې په مشخصه توګه باندې بحث راغلی. په اسلامي هیوادونو یا اسلامي اعلامیه د بشر د حقوقو او منشور د ملل متحد او د تاور ته ټول اسناد یعنی نړیوال حقوق په ټوله کې باندې استوار ده چې انساني کرامت د حفظ وسی. دغه څه سازمانونه چې په نړیواله سطح رامنځته شوي دي کوم فعالیت چې دوی کوي د دوی یو هدف هم دا ده چې انسان د په هر حالت کې دغه انساني کرامتي حفظ وسی. مثلا که دوی مهاجر کیږي مهاجرت حق ورته ورکړل شوی ده. دغه د نه تبعیض حق تر ټولو مهم حق ده چې باید یو انساني ولري.
په ملي قوانینو کې څنګه مسباسب دا موضوع راغلی کڅنګ
د کرامت دغه اساسي حق په لومړي قدم کې به شرعي احکامو کې په واضح توګه راغلي دي چې آیات شریف په آیات او په احادیث باندې استواره ده. چې ولقد کرمنا بني آدم دا تر ټولو مهمه او اساسي آیت ده. او د دې تر څنګ نور احادیث دي او ټول دین د اسلام په مساوات او په حیثیت انساني کرامت او په دې مواردو باندې استواره ده. د دې تر څنګ د موږ په موضوع قوانینو کې طبعا منابع شرعي احکام دي. اصل د کرامت دولت ته مکلفیت ورکړی ده چې د انسان کرامت ته باید مسؤونه کړي او احترام ورته وکړي او حمایت کړي، حتی هغه مجازات چې د کرامت انساني سره په ټکر کې وسی د هغو نوو مجازاتو نه یې ډډه کړې ده. نو دا مسله د اساسي قانون د 1923 اساسي قانون په 24مه او 29مه ماده کې په واضح توګه بیان شوی دی.
اولی او په کوم مواردو کې د انساني کرامت حق نقص کیږي؟
د انساني کرامت حق د حیثیت او شرف او آبرو تر تعریف لاندې کراشي، دا په هیڅ عنوان باندې د هیڅ په هیڅ شرط کې شرط تر عنوان باندې نقص دلای نشي، یعنی باید نقص نشي. حتی که بحث مجازات و یعنی یو څوک مرتکب دی او جرم کیږي او مجازات مثلا د اعدام حکم پی تطبیقیږي، هغه باید با حیثیت اعدام شي. اولی که بحث بیا بیرته د آزادی دی سلبول او چی عامه منافع په نظر کې بوسی، بیا الته د قانون پر اساس د قوانینو موضوع قوانینو پر بنسټ بیا محدودیتونه راځي ور باندې.
همس پس پوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې تر کوم حد پورې یعنی د انساني کرامت حق نقص شوی او تر کوم حد پورې تامین شوی؟
واشنه سره باید وویل شي چې په افغانستان کې د انساني کرامت حق په هر رژیم کې په مختلفه نو باندې نقص شوی ده، او تر ټولو ستر قربانیان د دې عام وګړي دي چې په اوس هم په د اوسنیو شرایطو کې هم دا حق نقص کیږي په مختلفو مواردو، یا په سیستماتیک توګه او یا هم په غیر سیستماتیک توګه، یعنی سیستماتیک توګه د فرامینو په صادرېدو باندې، مثلا دغه وروستي فرامین چې د ښځو د حقوقو په محدودیتونو باندې وضع کیږي، دا په حقیقت کې د دوی د انسانی کرامت سره په ټکر کې کارونه دي، ځکه تبیزامی زدي، ځکه چې دوی د اساسي حقوقونو محرومي او دا ستونزې ورته شته. او د دې تر څنګه په خپل سره محاکمې روانې دي، د خلکو زورونه روانې دي په ځینو مواردو کې چې دا په خپل د اسلامي د انساني کرامت سره په ټکر کې کارونه دي. نو دا خبرې اوس هم شته.
د دولت مکلفیتونه په دې برخه کې دي تر څو د انساني کرامت حق نقص نشي.
ښه، انساني کرامت د نقص تر ټولو ستر تضمینونکی د قانون حاکمیت ده. یعنی د پلمری قدم کې خود ټول نظام تعریف اول د وسنی نظام لپاره لازم ده چې مشخصه کړي د اساسي قانون پر بنسټ باندې، او له هغې نه ورهاخوا بیا نظام داسې دا منسجمه شي چې هر وګړی پکې احساس د مسؤلیت وکړي، تر څو چې دغه انساني کرامت یې تر پوښتنې لاندې رانشي او تر ځورونې لاندې رانشي.
ډېره مننه کوم سپاسب کوربدان چې په خپرونه کې راسره وی. قدرمنو دوستانو، تاسو د عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د انساني کرامت د حق په تړه واوریدي. داوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مودالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزر کزریګو تاسو ټول په لاس پر او علامه مل شه خاده بریالي اوسئ.
استاد سترگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا زدے پیمانہ کرم پیمانہ یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہ
داغی چه فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا دیوانا یم لا تروسا تا دسترگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا تا دسترگو